السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي ازادي رادیو ته مو زه اکرام الله اکرام او زما تخنیکی همکار عبید الله عبید هرکلی کو وخت ما دیګر سلور بجې شو پدی او ساته خبرونه کې مو بیلابل خبری مطالب راټول کړی دی و بوري چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه راپور رد کړ چې ګواکې په افغان خاور د حکومت د واک ساحه کم شوې ده. جمهور ریاست ویلی لر طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای. د خبرونه د همنې مېد انصاف په لټه کې او د ورکو شوی وزیزانو خبرونه ته ځانګړي شوې دي. دا به هم را سره اوري. یو شمیر نور کورنی او سیمیز مسایل هم لرو، خو تر هر سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه اورو چې سلیم محمد صالح برابر کړی دي.
چک جمهوریت وای په پروان کې درې وجلسوي بهرني سرتیری چې کاندي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دایښ پر تسلیم سو غړیو د عدالت د عملي کېدو غوښتنه وکړه. په پاکستان کې د شوونځیو د سوزنې په تړاو ولس کسان نیول سوي. په پروان ولایت کې نننی ځن وژن کې برید د ناټو د قاتم لا تړ د مموریت درې غړي وژلې دي. د چک جمهوریت پاووس په ویلامیا کې ویلي چې درې واړه وژل سوي پوځیان چې کاندي. د امریکا پاووس بیا په بل ویلامیا کې ویلي چې د قاتم لا تړ د مموریت درې پوځیان چې افغان ځواکونو سره په ګډه پلي ګزمه بوخت و په ځن وژن کې برید کې وژل سوي دي. ویلامیا زیاتوي چې په پېښه کې دوه افغان پوځیان او یو امریکایي سرتیری ټپیان سوي دي. چک جمهوریت په وروستیو کې تر 2000 میلادي کال پورې 390 ته د خپلو سرتیرو د شمیر زیاتولو پلان تصویب کړی. دا مهال په افغانستان کې د دیره چکی سرتیرو شمیر 213 شو تر سیږي. د دې پیښې په اړه چې مسؤلیت یې وسلولو طالبانو منلې څېړنې پیل سوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د داعش ډلې له هغو جنګیالیو سره باید حساب کتاب وسي چې په وروستیو کې افغان حکومت ته تسلیم سوي دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل
د دې نه باس خاص وشي د قانون پر اساس باندې قانون تللی سي. دې لپاره چې دوی مسؤول ده هغه مثلا جنایتکارانه اعمال چې دوی ترسره کړی او قربانیان انتظار لري چې دې سره داسې چلند وسي چې د دوی عزیزان یا د دوی مثلا هغه د کورنۍ غړی چې د دې ګروپ پر اساس باندې دوی وژل سوي دي، ټپیان سوي دي، تر سوي دي او لا دغه تر اوسه پورې د دوی نه باس خاص وشي.
افغان پوځي چارواکو تیر اونۍ د جوجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش د 250 غړیو د تسلیمېدو خبر ورکړ. دفاع وزارت ویلي چې دغه تسلیم سوي وسلول د جوجان ملکي ادارې ته سپارل سوي او د دوی د مجازاتو او مکافاتو په اړه به افغان حکومت پریکړه کوي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي په لجه منګل ولسوالۍ کې د وسلولو طالبانو ډلیز بریدونه پای ته رسېدلي دي. د پکتیا د ولي ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته ویل چې په دغو بریدونو کې هم وسلوالو طالبانو او هم افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله وشته ده.
تر وشته وسلوالو طالبان وژل سوي دي او اته تنه نورې ټپیان دي چې یو شمېر د دوی د مړو جسدونه په ساحه کې پاتې دي. تر اوسه پورې موږ ته د څلور تنه افغان سرتیرو د شهادت خبر راکړل شوی.
وسلولو طالبانو تیر شپه د لجه منګل ولسوالۍ پر ګڼو امنیتي پوستو ډلیز بریدونه کړي وه. د ولي ویاند وایي په دغو بریدونو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او جګړه تر ډیره مهار سوې ده. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستاني پولیسو په عملیاتو کې لږ تر لږه 12 مشکوک کسان نیول سوي. د پلټنې دغه عملیات د هغو کسانو د موندنې لپاره پیل سوي چې په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د 12 شوونځیو په سوځولو تورن دي. د ګلګت بلتستان په دی امیر سیمه کې پر شوونځیو دغه حمله د تیرې جمعې پر سهار سوي وه. د سیمې د محلي ادارې یو ویان فیض الله فراق نن ازادي راډیو ته ویل چې د مشکوکو کسانو د نیولو لپاره د پولیسو عملیات پرون پیل سوي.
دا د خپل ډول له مخې تر ټولو سخت عملیات دي. ټولې لارې تړل شوي او ورباندې کنټرول سخت شوی دی. د لټون عملیات ډیر شدید دي. پر هغو کورونو او سیمو چې شک کېږي مشکوک کسان به پکې امپټ وي چاپی اچول شوي دي. له نیول شوو کسانو تحقیقات روان دي.
پر شوونځیو په حمله کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې ځکه چې د پیښې پر مهال تړلې وه. د روسیې د هغو دروي ژورنالیستانو جسدونه چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې وژل سوي وه مسکو ته ورسول سول. فلایټ اویر ویبسایټ راپور ورکړی هغه الوتکه چې دغه جسدونه پکې انتقالېدل نن سهار وختي د مسکو پر یوه هوایي ډګر کښېناسته. د یوه قرباني ملګري ماکسیم شیفچینکو تاس خبري اژانس ته ویلي مخکې تر دې چې دغه جسدونه د هغوی کورنیو ته وسپارل سي ورباندې تحقیقات کېږي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو یو 16 ماموریت د هغه هیواد له چارواکو سره د دغو ژورنالیستانو د وژنې د قضیې په اړه په تحقیقاتو کې همکاري کوي. دغو ژورنالیستانو هلته د روسیې د یوې ملیشه ډلې په اړه د مستند فلم عکاسي کوله. د وینزویلا ولسمشر وای د قتل لیوی هڅه څخه روغ وتلی چې په منفجره موادو بار یو بی پیلوټ الوتکه پکې داخله و. نیکولاس مادورو پرون په پلازمینه کاراکاس کې پوځي مراسمو ته د وینا پر مهال چې په ژوندۍ بڼه خپرېده اول په حیرانی سره اسمان ته وکتل. په دې وخت کې 14 وسوه او پلسګونو سرتیرو منډه پیل کړه. چارواکي وایي په پیښه کې وه سرتیري ټپیان سوي او مادورو دا د کولمبیا کار بللی خو وروسته یوې مرموزي یاغي ډلې د دې پیښې مسؤلیت واخیست. کولمبیا دغه تور رد کړی او بې اساس یې بللی دی. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو وروسته په بله وینا کې وویل دا زما د وژنې لپاره یوه حمله وه. دوی نن کوشش وکړ چې ما ووژني. ده وویل چې یوه الوتونکې وسیله یې په وړاندې منفجره سوه. او په بنګلادیش کې چارواکو د 24 ساعتونو لپاره د موبایلونو د انټرنیټ د بندولو امر کړی. دا د هغو اقداماتو برخه ده چې لیوي اونۍ د محصلانو د پیل سوو اعتراضونو د ختمېدو لپاره سوي دي. د بنګلادیش د مخابراتو د تنظیم کمیسیون یوه چارواکي پرون وویل د قانون نافذونکو په داسل کې چې مظاهرې شدیدې کېدې د موبایلونو د انټرنیټي خدماتو د ځنډولو امر کړی دی. عیني شاهدان او روغتیایي چارواکي وایي پرون په پلازمینه ډاکا کې وروسته له هغې تر 100 زیات کسان ټپیان سول چې پولیسو پر مظاهره چیانو رابړې مرمۍ وشته.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. ک غواړی چې دا او نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ او آر جی. د خبرونی په وګدو کې به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه راپور رد کړ چې په افغان خاوره د حکومت د واک ساحه کمه شوې ده. خو دا وزارت دا مني چې په روسي او دریو میاشتو کې د جګړې د دواړو غاړو ته تلفات ډیر شوې دي.
اضافه 85% پیشنیروهای دفاعي او حکومتي افغانستان قرار داره.
د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ویان شاه حسین البته د افغانستان د سرپرست دفاع وزارت سرپرست ویان دو جمهور ریاست ویل طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای.
هر نو مذاکره کې صورت میگیره طرف از حکومت افغانستان مدیریت صلح طرح صلح از حکومت افغانستان.
په همدې اړه د ولسی جرګې له یو غړي قادر زازی سره هم غږیدلی یو.
په هر هغه مذاکراتو کې چې د افغان حکومت کې شامل نه دي سول علي شورا او د مونږه حکومت زه فکر نه کوم چې هغه نتیجه ورکړي.
د خبرونه په وګدو کې به دا هم واوري چې د روزګان سیمه چارواکي وایي د غولایت چنارتو ولسوالۍ د سقوط لګواخ سره مخ ده او د ناتو په مشرۍ د غوسمنتړ د ماموریت درې سرتیری نن په پروان ولایت کې د طالبانو په یو انتحاري حمله کې وژل شوی دی. په دې اړه به هم معلومات درکړو. نور مطالب هم لرو د خبرونه د همنیمایي د دوه ونیزو پروګرامونو د انصاف پلټه کې د ورکو شوی وزانو خبرونه ته ځانګړي شوی لمک سره پاتې شي. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو تاسو زموږ غاګ له ازادي رادیو نه اوري لدین وړاندې چې نورو موضوعاتو ته ور شو. د ناتو په مشرۍ د غوسملاتړ د ماموریت درې سرتیری په پروان ولایت کې د طالبانو په یو انتحاري حمله کې نن وژل شوی دی. د چک جمهوریت حکومت په دې پیخه کې د خپل سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی او د افغان حکومت او ناتو چارواکو هم د خبر تایید کړی دی. د پروان میلادي کال کې په یو پیخه کې د نړیوالو پوځیانو د وژل کېدو تر ټولو لوی پیخه ده. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي. هم د اوسره سره د پراګ له سټډیو نه دی تکل صاحب زماغه غوري مهرباني او روسي جزئیات په دې اړه سدي.
ډیر زیاته مننه اکرام صاحب. په پروان ولایت کې نن په یو ځان وژون کې حمله کې د غوث ملاتړ د ماموریت درې سرتیری ووژل شول. د پروان د والی ویان د وحیدې شاهکار ازادۍ راډیو ته وویل چې د حمله د پروان د مرکز چاریکار په اړوندو سیمو کې شوې ده. د چک جمهوریت پاوځ په یو اعلامیه کې ویلي دي چې درې واړه وژل شوي پوځیان چکان دي. د چک جمهوریت د دفاع وزارت ویان یان پیشک له چک ټلویزیون سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې دا سرتیری د بګرام هوایي اډې ته نږدې د پلې غزنی په حال کې و چې بریت پرې وشو.
نن ورځې په ځینو ساعتونو کې زموږ ځواکونه شلي
نن سهار مهال زموږ سرتیری له افغان او امریکایي پوځیانو سره د ګډې پلې ګزمې په حال کې و چې له بادمرغه یوه انتحاري برید کوونکي خپل ځان دوی ته په نږدې واټن کې والوزاوه. د دې چاودنې په نتیجه کې زموږ درې تنه پوځیان چې یو یې بریدګای او دوه نور ډلګۍ مشران وو مرګونی ټپیان شول. د امریکا پوځ هم په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت درې پوځیان چې له افغان ځواکونو سره په ګډه ګزمه بوخت وو په یوه ځان وژونکي حمله کې وژل شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په پیښه کې دوه افغان سرتیري او یو امریکایي سرتیري هم ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او د پروان ولایت سیمه ییز چارواکي د دې پیښې د څرنګوالي په اړه د تحقیقاتو د پیلېدو خبر ورکوي. پروان میلادي کال کې وبخې دا په یوه پیښه کې د نړیوالو پوځیانو د وژل کېدو تر ټولو لویه پیښه ده. چک جمهوریت اوس مهال په افغانستان کې 230 سرتیري لري، خو د دې هیواد حکومت په دې وروستیو کې په افغانستان کې تر 2000 میلادي کال پورې د خپلو 390 سرتیرو د ګمارنې پلان تصویب کړ. اکرام صاحب
ډېره زیاته مننه. احمد تکلو درنو دوستانو، په دې رپورټ کې مو واورېدل چې د ناټو په مشرۍ د اوس ملاتړ د ماموریت درې سرتیري په پروان ولایت کې نن د وسلوالو طالبانو په یو انتحاري حمله کې وژل شوي دي. دغه درې واړه وژل شوي سرتیري د چک جمهوریت اوسېدونکي دي او د دوی سرتیري دي، او دغه پیښه د چک جمهوریت هم تایید کړې ده. د ناټو او افغان حکومت چارواکو هم دا خبر تایید کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت په افغان خاوره د افغان حکومت د واک در کمیدو پاړه د سیګار راپور ردوي، خو دا مني چې په روسي او درو میاشتو کې د جګړې دواړو غاړو ته تلفات ډیر شوي دي. د دفاع وزارت د ویاند دفتر سرپرست محمد ردمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پاړه د وارسا، بروکسل، انډونیزیا او عربستان له بریالۍ غونډو وروسته د سیمې د استخباراتو په مرسته غوښونه لوړ شوي چې ورسره تلفات هم یو څه ډیر شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار په یو روسي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې وسلوال فعالیتونه د دې لامل شوي چې افغان حکومت یوه سلنه نوره خاوره هم له لاسه ورکړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ټولو ولایتونو، ښارونو او اکثره ولسوالۍ له افغان حکومت سره دي چې د هیواد له 50 سلنې ډیره برخه جوړوي. د یاد وزارت د وایند دفتر سرپرست محمد رادمنش د سیګار د روسي راپور په غبرګون ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د ګواښونو کچه لوړه شوې، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په بیلابیلو ولایتونو کې پرمختګ کړی دی. دوی وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د دښمن د زندانونو او فابریکو له منځه وړل، د دوی د ماینونو جوړولو ځایونه او د مورچلو تخریب د دې کاروندي کوي چې موږ د دښمن پر وړاندې ډېرې لاسته راوړنې لرو او جغرافیا مو پراخه شوې ده. موږ سیګار ته وایو چې حساب په افاقي نه بلکې په اساسي او واقعي شکل وړاندې کړی. خو نوموړی په دې وروستیو کې په بیلابیلو عملیاتو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو د تلفاتو ډیریدل تاییدوي. دوی وایي د افغان ځواکونو تلفات یوه سلنه زیات شوي، خو د افغان حکومت مخالفینو ته درانه تلفات اوښتي دي. طالبانو بیا په خپل خپور شوي راپور کې ویلي چې یوازې د تېرې جولای په میاشت کې 2 ولسوالۍ او مهم مرکزونه نیولي، او په همدغې میاشت کې د نورو میاشتو په پرتله افغان او بهرنیو ځواکونو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. د ښاغلي رادمنش په خبره د وارسا، بروکسل، کابل، اندونیزیا او سعودي عربستان تر کامیابو غونډو وروسته چې پکې د افغان حکومت ملاتړ او پر سولې ټینګار وشو، د سیمې استخباراتو د جګړې د پراخولو لپاره خپل فعالیتونه زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. سیګار ویلي په افغانستان کې د مخالفینو پراخ خوځښتونه د دې لامل شوي چې افغان حکومت یوه سلنه نوره خاوره هم له لاسه ورکړي او واک یې تر 50.5 سلنې پورې محدود شي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې دا ډول راپورونه د افغان ځواکونو روحیه کمزوري کوي او په کار ده چې پر ځای د ستونزو هواري ته پام واړول شي. له ډلې اتق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل
ما ته داسې ښکارېږي چې امریکا کوشش کوي چې طالبانو سره نږدې اړیکې پیدا کړي چې دا د هغو په ګټه دي، ځکه نو کله وایي چې 50 سپېده خاوره ده او زه وایم چې په فزیکي لحاظ باندې وایي راځي چې ریښتیا وایي مرکزونه د ښارونو د دولت په لاس کې، د ولسوالۍ تنخوا او مرکز یې په لاس کې ده، امیر اطراف ټول د طالبانو په لاس کې دی کې دوی انکار هم نشي کولی، دولت هم نشي کولی انکار.
دی وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو د شمېرو ډېرېدل د ناسم مدیریت او ځواکونو ته د نه پاملرنې زېږنده ده. د ښاغلي امرخیل په وینا د تلفاتو د مخنیوي لپاره پر خپل وخت د افغان ځواکونو تجهیز او اکمالات ډېر اړین دي، چې دا وخت په دې اړه شکایتونه موجود دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اورئ درنو دوستانو. اوس هم ورزو یوه بلې مسلې ته جمهور ریاست وایي له طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د امریکا په ګډون د سولې په پروسه کې د ټولو هیوادونو له رول لوبولو هرکلی کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر ویلي چې که په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې د افغان حکومت له استازو پرته دوام کوي، دا مسله به د حکومت مشروعیت کم کړي. حدیث پردیس نور حال راکوي.
په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر راین کراکر د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې د افغان حکومت له استازو پرته په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو دوام د حکومت مشروعیت کموي، د افغانستان جمهوري ریاست وایي بهرنیان د افغان سولې په اړه پریکړه نشي کولای. د جمهور ریاست د وین مرستیال شاه حسین مرتضوی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا په ګډون نور هیوادونه د سولې په برخه کې اسانتیاوې برابرولی شي، خو د مذاکرو مخته وړل د افغان حکومت کار دی. هر ډول مذاکره چې کیږي اصلي لوری د افغانستان حکومت دی. د سولې مدیریت او طرحه د افغان حکومت ده. په هیڅ وجه کوم بل هیواد د افغانستان په استازیتوب نشي کولی د سولې خبرې وکړي، بلکې کوم اقدامات چې کیږي هغه یوازې اسانتیا برابروي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه ویلي چې د افغان حکومت له استازو پرته دا ډول مذاکره رات به د حکومت مشروعیت را کم کړي. نوموړي د ان پی آر رادیو ته ویلي چې طالبان له واشنگتن سره له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر په خبرو بوخت دي، خو کله چې په خبرو کې د افغان حکومت استازي نه وي نو موږ به حکومت چاته وسپارو. نوموړي دغه شان ټینګار کړی چې په افغانستان کې روانه کشاله یوازې د خبرو له لارې حل کېدی شي، او داسې معلومیږي چې په دغه خبرو کې طالبان ګټونکي دي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړو ډیپلوماټانو په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیدلی چې دواړو خواوو دغه مسله تایید کړې هم ده. له دې ټولو سره سره پخوانی طالب چارواکی او د خلاصون د لارې د ټولنې مشر سید اکبر آغا وایي چې طالبان به له امریکایانو سره د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر تر هوکړې وړاندې له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نشي.
جنګ شروع کول د امریکایانو د طرفه سعودي په افغانستان کې دوی وایي د جنګ ختمول په امریکایانو پورې دي. یعنی کچیر امریکایان وایي چې موږ د افغانستان څخه وځو او د دې لپاره خپل یو محلویش معلوم شي او د طالبانو د دې ترمابین په محلویش باندې توافق راشي، زه فکر کوم چې بیا وروسته د مذاکرات عامیږي
خود ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازای وطن دوست بیا وایي چې د طالبانو ستونزه له امریکایانو سره نه بلکې له افغان حکومت سره ده، او باید خبرې هم له حکومت سره وکړي. د ښاغلي زازی په خبر امریکا او نور هیوادونه مهم رول لري، خو په افغانستان کې د سولې ټینګښت یوازې د بین الافغاني خبرو له لارې ممکن دی. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، وام اوریدل چې جمهور ریاست وایي له طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای. بلخوا د ولسی جرګې او شمیرګړی وایي امریکایان د سولې په پروسه کې مهم رول لري، خو د افغان حکومت له حضور پرته په دې اړه پریکړه د سولې لټینګ سره مرسته نشي کولای. حدیث پردیس له عبدالقادر زازی وطن دوست سره مرکه کړي.
افغانستان په اوس یو نظام لري، حکومت لري، نو ښه خبره ده. طالبانو باندې مونږ غږ داده چې کینی اوسنۍ حکومت د سولې اراده لري. یوه بیلګه یې د حزب اسلامي د حکمتیار رهبر راوستل دي چې هغه هم بین الافغاني سوله ده، هیڅ خبره ونه شوه، سوله وشوه خپل منځ کې. او دو باندې هم غږ ده چې اوسنی نظام سره مونږ سره کینی سوله را سره وکړي، مذاکرات وکړي، او دا د صلح پروسه دی خارجی کوي نه د پردیو په لاس نه ورګي.
حساسو نظر په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره په داخل کې څومره اجماع رامنځته شوی ده؟
اوس تاسو ګورئ چې د سولې عالی شورا کارونه ډیر ښه شوي دي. تر پخوانه پخوا خو بیخي کار صحیح نه و، هلته اوس کارونه ښه شوي دي، امیدونه زیات شوي دي. زه وایم چې د افغانستان دولت او د افغانستان خلک ټوله د سولې اراده لري او سوله غواړي. نو د طالبانو دغه نظر چې دی وایي چې مونږ امریکایانو سره کینو او غټې فیصلې د هغوی په لاس کې دي، زه یې فلحال ردوم. اوس مونږ ما مخکې وویل چې مونږ یو نظام لرو او ولسمشر غني ډېره سخته اراده لري د سولې راوستلو لپاره. نو ښه خبر به دای چې طالبان کینی د افغانستان حکومت سره سوله وکړي، که هغه په قطر کې وي، که هغه په هر ځای کې دوی غواړي یا دلته کوي، دا به ډېره ښه خبره وي. او امریکایان رول لري په سوله کې، ځکه د څلوېښتو 15 کالو را په دې خوا امریکایان په دې منطقه کې نه یوازې په افغانستان کې، متاسفانه هم په دوه او درېو نورو ملکونو کې هم د ګاونډي هېوادونو کې دوی په دې څلوېښت کلنې د مونږ د کورنی سیاست کې دوی مداخله کړی دا او شته دی پکې.
او کچیرته د سولې خبرې دوام پیدا کوي او دغه خبرې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ دوام مومي، د افغان حکومت د استازو له موجودیت پرته، فکر کوي چې نتیجه به بیا مثبت وي که څنګه؟
نه، په هر هغه مذاکراتو کې چې د افغان حکومت کې شامل نه دي، د سولې عالی شورا او د مونږ حکومت، زه فکر نه کوم چې هغه نتیجه ورکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازی وطن دوستو چې زموږ همکار حدیث پردیس ورسره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم یو ولایتي مسله ده. اوروزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت چینارتو ولسوالۍ وسلوالو طالبانو سخته محاصره کړې او په خبره کې اضافي سرتیري ورونه رسیږي، د طالبانو لاسونو ته به ولویږي. د اوروزګان د امنیه قمندانۍ ولایت مقام په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو د ملي دفاع وزارت مسؤلین بیا وایي یادې ولسوالۍ ته به ډېر ژر کمانډو سرتیري ورسیږي او عملیات به پیل کړي. له سیمې نور حال شریف الله شرافت راکوي.
د اوروزګان ولایت د چینارتو ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي که دغې ولسوالۍ ته اضافي سرتیري ور ونه رسیږي، نو سکوت به وکړي او د وسلوالو طالبانو لاس ته به ولویږي. د یادې ولسوالۍ امنیه قمندان اختر محمد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې له تېرې وړمې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو یادې ولسوالۍ سخته محاصره کړې او ټولې سیمې ورڅخه نیولې، خو مرکزي او ولایتي ادارې ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. نوموړي زیاتوي چې همدا اوس هم ورباندې سخته جګړه روانه ده، خو نه هم مهمات او نه هم خوراکي توکي لري. ښاغلی اختر محمد زیاتوي چې له تېرې وړمې شپې راهیسې په یادو ولسوالۍ کې 44 تنه د ملي اردو سرتیري وژل سوي او یو شمېر ټپیان سوي او زیات شمېر نور هم ژوندي ورک دي. له دې سره په یادو ولسوالۍ کې د ملي اردو یو شمېر محاصره سرتیري هم وایي چې لسګونه ملګري یې وژل سوي، ټپیان سوي او یا هم ژوندي ورک دي، خو لوړپوړو چارواکو یې هیڅ پوښتنه هم نه ده کړې او نه یې هم ورسره مرسته کړې ده. دوی غوښتنه کوي چې اضافي سرتیري دي ورسي او د دوی وژل سوي او ټپي ملګري دي ترې ویسي.
دلته موږ څنګه غمه نخري؟ موږ درې مشه ده، موږ کمانډان په قرار کې د مرو حاله ده، موږ نور مرګري شي د 50 نفر شي ګام تاسو کې شهیدان راته دي وره ورواچو 20 ده.
وروره د چینارتو حالات بېخي خراب دی، کم په سکول شو درې پسین درلودلې، هغه سکول شو کمانډان هم د ټوله شو، هغه شهید شو، معاون د ټوله شهید شو، سربازان 50 جوړي ځان دا ورک شو. غواړو دا چې دولت نه غواړو چې مونږ ته مرسته وکړي، دفاع وزارت نه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي، دلته مونږ حالات خراب دی. ولسوالۍ بېګانه سکول سره مقصد ولسوالۍ ته هم پلان لري.
دا په داسې حال کې ده چې وړمه شپه وسلوالو طالبانو پر یادو ولسوالۍ ډلهیز بریدونه وکړه چې د ملي اردو یوه قرارګاه او درې امنیتي پوستې سکوت کړې او لسګونه افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله واړول. د اورزګان ولایت د امنی کومندانی یا ولایت مقام مسولین بیا په دې اړه لڅ ویلو ډاډه کوي. خو د ملي دفاع وزارت مسولین بیا وایي یادي ورسوالۍ ته به ډېر ژر کمانډو سرتیری ورسیږي او هلته به د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي. د دغه وزارت سرپرست ویان جنرال محمد ردمنی شهزادی راډیو ته وویل چې په یادو ولسوالۍ کې د روانې جګړې پر مهال 25 تنه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو نوموړي خپل لوري ته دا اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل.
د مونږ کمانډوګان اوس چنارتو ته رسیدون کړي او نیمایي هلته ایسته. د مونږ د ملي اردو سربازان هم هلته رسیدون کړي. نو ولسوالۍ په اطمینان توګه ته وایم چې مدافع کېږي او همدارنګه د مونږ پلان دا دی چې د چنارتو هغه شاوخوا ایسي ځینې پوستې په شا سره دی، هلته هم خپل عملیات وغځوو او په ډېر نږدې وخت کې تاسې ته دا تاسې به واورئ چې د پوستې چارپیر هم تصفیه کېږي او په ولسوالۍ کې هم د مونږ عملیات د سره شروع کېږي.
چنارتو ولسوالۍ د اورزګان یواله نه امن ولسوالۍ څخه ګڼل کېږي چې واخ نه واخته د درنو جګړو شاهده وي. له دې سره د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هم وسلوالۍ طالبانو پر یو شمېر امنیتي پوستو ډلې بریدونه کړي. د اورزګان ولایت په امنیتي قومندانۍ کې یوې ځایي باوري سرچینې چې نه غوښتل نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د یادو بریدونو پر مهال 12 افغان سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور هم ټپیان دي. سرچینه زیاتوي چې وسلوالۍ طالبانو دغه بریدونه د ترینکوټ شهر اړوند سرخومه او ابرده سیمه کې پر میشت امنیتي پوستو کړي. د اورزګان ولایت امنی کومندانۍ ولایت مقام مسولین بیا په دې اړه لڅ ویلو ډاډه کوي. دا په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا خپلو بریدونو ته زور ورکړی او خلک یې سخت اندېښمن کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مغاګله ازادي رادیو ناوړی د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر روانه ونی له ایران څخه لیدنه کوي. نړیوالو رسنیو دغه کتنې ته لدی اړه خډیر پام اړولې چې دواړه هیوادونه په اوس وخت کې د امریکا د حکومت تر ډیر فشار لاندې دي. د سرپورونو هم ورکول شوی چې له تهران سره پیونګ یانګ د اټومي وسلو د مزایلو په پراختیایي پروګرامونو کې هم همکاري کړې ده. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر به د راتلونکي سیشن بي پورز د اگست په اومه له ایران څخه کتنه وکړي. شمالي کوریا او ایران دواړه په اوس وخت د خپل اټومي پروګرامونو په خاطر د امریکا تر زیاتو سیاسي او مالی فشارونو لاندې دي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هو وروسته له هغې تهران ته ځي چې د آسیان په غونډه کې پر هغو ویناوو او خبرداریو انتقاد وکړ چې د واشنگټن لخوا پر پیونګ یانګ د بندیزونو د دوام په اړه په دې وروستیو کې ډېر اورېدل کېږي. د دې غونډې په حاشیه کې نوموړي د بی پورز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره هم وکتل. واشنگتن پر پیونګ یانګ فشارونه زیات کړي چې د اټومي وسلو د لمنځه وړلو هغه ژمنه پر ځای کړي چې په سنگاپور کې د دې هیواد واکمن کیم جونګ اون له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په کتنه کې انکړې وه. امریکایي چارواکو له ټولو هیوادونو غوښتي چې تر هغو پورې د پر پیونګ یانګ بندیزونه جاري وساتي چې د شوي موافقې له مخې نهایي هدف چې د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو پاکول دي ترلاسه شي. په عین حال کې واشنګټن د ایران او سترو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون له وتلو وروسته پر تهران هم سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات کړي دي. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو او د متحدو ایالاتونو اټومي ساينس پوهانو د شمالي کوریا او د ایراني چارواکو ترمنځ د همکاري په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د شمالي کوریا د خبري اژانس د راپور له مخې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر په اپریل میاشت کې د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د ناپویلو هیوادونو په غونډه کې د ایران له یو لوړ رتبه پلاوي سره کتلیو. د غراز د پیونګ یانګ یو پلاوی هم د 2018 میلادي کال په اگست کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړ په مراسمو کې ګډون کړی وو. د 2018 میلادي کال د راپور لمخې د شمالي کوریا د وسلو قاچاقبران لیدل شوی چې په تهران کې وو او هم د دوړو هیوادونو د مزایلو ترمنځ مشابهتونه لیدل شوی. په تیر بیا د ایران د شهاب دری او خورم شهر د مزایلو او د غراز د شمالي کوریا د نو دونګ او موسودان د وسلو ترمنز.
مغاګل ازادي رادیو ناوړی درنو دوستانو وامه اوریدل چې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر روانه ونی له ایران څخه لیدنه کوي. اوس هم د آیا په هدی یو بل برخه عصمت ساروان وړاندې کوي.
د ساینسي علومو څیړونکي زموږ د خپل شمسي نظام د تکامل پر راز د پوهیدو لپاره پر یوه ډبرین شهاب یا آسماني ډبرې چې 4,515,000,000 کاله پخوانۍ ده او په موریتانیا کې موندل شوې ده څیړنې کوي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د آسماني ډبره تر ټولو پخوانۍ ده چې تر اوسه پورې انسانانو موندلې ده. دوی وایي چې پر دې ډبره تحقیق به مرسته وکړي چې ساینس پوهان د شمسي منظومې د رامنځته کېدو پر راز وپوهیږي. د آسماني ډبره چې د موریتانیا په وچه دښته کې موندل شوې د فوټبال د یوه توپ همره ده. ساینس پوهان وایي چې شمسي نظام 4,086,000 کاله پخوا هغه مهال رامنځته شو چې د جاذبې د قوې تر فشار لاندې د ګازونو او دوړو وریځې وپاشل شوې. د امریکا د اریزونا پوهنتون د آسماني ډبرو د تحقیقاتي مرکز غړی دانیل دانلوپ وایي د آسماني ډبره چې څېړنه یې پرې کړې له پخوانیو شهابونو سره هیڅ ورته والی نه لري.
درنو دوستانو وخت 4:00 او 1:30 شوې. سالی محمد سالی راغلی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په پروان ولایت کې نننی ځنوژونکي برید د ناټو د قاتم لاتړ د ماموریت درې غړي وژلې دي. د چک جمهوریت پوځ په ویلامه کې ویلي چې درې وړه وژل سوي پوځیان چکان دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د داعش ډلې له هغو جنګیالیو سره باید حساب کتاب وسي چې په وروستیو کې افغان حکومت ته تسلیم سوي دي. افغان پوځي چارواکو تیره اونۍ د جوجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش د 250 غړیو د تسلیمېدو خبر ورکړی و. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي په لجیمنګل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د لیز بریدونه پای ته رسیدلی دي. د ولی ویاند وایي چې په دغو بریدونو کې هم وسلوالو طالبانو او هم افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان پولیسو په عملیاتو کې لږ تر لږه 12 مشکوک کسان نیول سوي دي. د پلټنې دغه عملیات د هغو کسانو د موندنې لپاره پیل سوي چې په شمالي سیمه ګیلګت بلتستان کې د 1216 په سوځولو تورن دي. د روسیې د هغو دریو ژورنالستانو جسدونه چې د مرکزي افریقا په جمهوریت کې وژل سوي وه مسکو ته ورسول سول. دغو ژورنالستانو په دغه هیواد کې د روسیې د یوې ملیشه ډلې په اړه د مستند فلم عکاسي کوله. د وینزویلا ولسمشر وایي د قتل یوې هڅې څخه روغ وتلی چې په منفجره موادو بار یوه بې پیلوټ الوتکه پکې داخله وه. نیکولاس مادورو پرون پلازمینه کاراکاس کې پوځي مراسمو ته د وینا پر مهال چې په ژوندۍ بڼه خپرېده اول په حیرانۍ اسمان ته وکتل. په دې وخت کې 14 وسوه او پلازګونو سرتیرو یوې او بلې خواته منډه پیل کړه. او په بنگلاديش کې چارواکو د 4 ساعتونو لپاره د موبایلونو د انټرنیټ د بندولو امر کړی. دا د هغو اقداماتو برخه ده چې لیوې اونۍ د محصلانو د پیل سوو اعتراضونو د ختمېدو لپاره سوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
در هم سو سپورتي خبرونه، د افغانستان کرکټ بورډ د ملي الف ایمرجنګ او یو شمېر نورو لوبغاړو لپاره د لوبغاړو د ټاکلو په بهیر کې د شفافیت ترڅنګ د یو لړ نړیوالو معیارونو د پلي کولو خبره کوي. د کرکټ بورډ د غوروي کمیټې مشر نوروز منګل نن په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل چې له دې وروسته به یوازې هغه لوبغاړي ملي او نورو لوبغاړو ته لار پیدا کوي چې ټاکلي معیارونه او شرایط پوره کړي. ښاغلی منګل وویل چې د افغانستان تابعیت، ښه فټنس په داخلي سیالیو کې دوامدار ګډون او په دغو سیالیو کې ښه ریکارډ لرل د لوبغاړو لپاره اړین شرایط دي. د نوموړي په خبره هغه لوبغاړي چې په شپږیزه غازی امان الله خان او فرست کلاس سیالیو کې ښه وځلېږي او له دغو سیالیو په دوو کې الف درجه خپله کړي هغه ته به د افغانستان د کرکټ بورډ له لورې د رسمي لوبغاړي قرارداد ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کرکټ بورډ په غوروي کمیټې یو لړ انتقادونه موجود ول چې د لوبغاړو په ګمارنه کې له شفافیت او نړیوالو معیارونو کار نه اخلي. د جهان سپورت د والیبال لوبډلې د غلام حیدر جیلانی لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د کابل د والیبال سیالۍ وتل ولې وګټله. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په پایلوبه کې د جهان سپورت د والیبال لوبډلې درې د دوه په وړاندې د غلام جیلانی حیدر لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دغو سیالیو کې د کابل ښار د والیبال وو کلبونو جهان سپورت، غلام حیدر جیلانی، د کابل ښاروالۍ، سرې میاشتې، صوفي کلب، افغان ملي کلب او سروري الکتریک برخه اخیستې وه. د ښاغلي پیمان د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د زمري میاشتې په 8 نیټه پیل او د هم همدې میاشتې په 13 نیټه پای ته رسیدې. د کابل د خروالې لوبلې په دغه سیالیو کې د دریم مقام تر څنګ د اخلاقو د کپ ګټونکو هم شو. او د جرمني د ټینس لوبغاړي الکساندر خپل ورور میشا زار یو ته په مت ورکول سره د سیټي اوپن ټینس سیالیو کوارټر فائنل ته ووت. د سمنیوز په پانه د معلوماتو مخې په دغه لوبه کې الکساندر ووتونه چې شپږ درې او و پنځه په پایله سره خپل ورور میشا زار یو ته مات ورکړي او دغه سیالیو کوارټر فائنل پړاو ته ووسی. دغه سیالیو په بل لوبه کې بیا امریکایي لوبغاړي جان ازنر بیا د خپل هموطن لوبغاړي نورا بن ماتې وخوړه. رابن په دغه لوبه کې ازنر ته شپږ څلور او شپږ په وړاندې ماتې ورکړه او دغه سیالیو شپاړس غوره پړاو ته ورسید.
درنو دوستانو ورزشی خبرونه واصل وصال وړاندې کړل. پام دې سره د نیم ساته خبری مطالبه هم بمدل تزمو پای ته رسیږي. 219 پروګرامونه د انصاف پلاټه کې د رکوشو وزانو خبرونه نشر ته چمتو دی. یو بل پسې نشریږي. ازادي رادیو سره اوسئ.
د انصاف پلاټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دی کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې زما د یت تر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ګرک وای ازري ان شاء الله مونږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بابا وری چې د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د ګډورې لکلینه شمس الله ټلیفون کړی چې د دې ولسوالۍ د داخې د کلی زینو مشرانو د دوی په جایدادونو دعوه کړې ده. دی وایي چې د خوست ولایت درې ګونو محاکمو فیصله کړې چې دغه جایداد د ګډورې د کلی د خلکو دی، خو په دې وروستیو کې د داخې د کلی مشرانو امر کړی چې د ګډورې د کلی اوسیدونکي د خپل کورونه پرېږدي او جایدادونه د هغوی ته حواله کړي. دغه ستونزه مو د خوست ولایت له مقاماتو سره هم شریکه کړه. لومړی به د شمس الحق او ورپسې به د خوست ولایت د مسؤلینو نظر واوري.
د انصاف پلټه کې
خورور تلیفون مې د واخست. زه به پوښتنې کوم او ته به راته ځوابونه راکې. صحیح ده، اواز مې اورې؟ ورور نوم دې څه دی او د کوم ځای دې تلیفون کړی؟
زه شمس الحق یم، د ګډورې د کلي څخه تلیفون تاته کوم او اوسیدونکی د دې کلي یم او تقریبا د ولسوالۍ په 500 متره د نادرشاه کوټ زه ژوند کوم.
مشکل څه دی؟
مشکل که زموږ مقابل کلی د دخیو کلی په نوم یادېږي. دغه په ابتدا مرحله کې یو مالچار و پیغې کې زموږ مالونه بند کړل، خو موږ حوصله وکړله پرېم ښودل. وروسته یې په شپږو پټیو باندې دعوا وکړله، البته په محکمه کې چې دغه پټي زموږ دي. اول یې محکمې فیصله وکړله چې دغه پټي د ګډورې د کلي دي، یعنې زموږ دي. چې کله موږ ورغلو ولسوالۍ ته چې دا اوس تطبیق دغه د ابتدایي محکمې خو فیصله وکړله، دغه دوی نه تطبیقولو چې نه دویمه محکمه باید فیصله وکړي. خو دویمه محکمې ته لاړلو، بالاخره درېمه محکمې ته یعنې تمیز ته لاړلو. دغه درې وړې محکمې فیصله وکړه چې دغه شپږ پټي چې دي دغه د ګډورې د کلي دي. بیا هم دا فیصله تطبیق نه شوله او په عموم باندې تقریبا 600 جریبه مځکه شانده کړله. هر څومره والي ته چې ورغلو چې والي ته دغه درې ګونې محکمې خو اوس فیصله کړي ده، تاسو همدغه شی غوښتل، اوس خو دا تطبیق کړه. دوی به خپل غلي و په میز په سر باندې به دوی دغه زموږ غریزه اوس هم پرته ده. داسې په بار بار ورغلي یو. اوس دغه څو ورځې کېږي چې دغه کوم خلک چې د کورو کې ژوند کوي دغه ټول د کورو څخه د ایستلو په حالت کې دي. یو ځلې ووهل، وی ټکول په زور چې ووځي دغه ځای څخه، حتی دغه د پوزې کوټې دی هم ورته وسوځولې. اوس دوی د وتو په حال کې دي. هغه ځنه عکسونه موږ اخیستي د فیسبوکو ته هم اچولي دي. کولی ته وایي چې دا دروغ ده. وایي چې په 2 کیلومتره کې دغه ځکه ده او په 500 متره کې د موږ ولسوالۍ ده. موږ راونیسي وده وایي چې دا دروغ تاسو ولې وایي او که رښتیا وي دې مخه دې ونیسي. دې لپاره کېږي چې دغه زورواکان دي، ځکه غصب کې لاندې کې او بیا چارواکو ته دا وایي چې کچیرې دغه مځکه مونږ لاندې کړله ستا به په دې کې مثلا شل جریبه دېر جریبه مځکه یا څومره چې دوی جوړامه سره کوي دا به ستا وي
دا شپږ پټي به څو جریبه وي
بس پات څو جریبه مځکه په مونږ باندې پنځه کاله کېږي چې دا شنډه کړې دا او محکمه کوم څلور کاله وخت پرې تېر کړلو چې دغه فیصله بالاخره نهایي شوله او تمیز فیصله وکړله چې دغه پټي دوی دي خپله محکمې داسې فیصله وکړه چې دغه مال شار کې چې هر څوک دوا لري که مونږ وو او یعنی د ګډورې کلی وي او که د دخیو کلی وي هغه د راشي محکمې ته تعارض شي چې مونږ د دوی حق تثبیت کړو د دغه مال شار آیا د ګډورې د کلي ده او که د دخیو د کلي په دې مورد کې هم فیصله کړې ده خو مونږ په هغې څه نه یو ګرځېدلي مونږ اوس دغه وایو چې د زموږ زراعتي ځمکه راته خلاصه کړئ او د کورونو څخه مو مشړئ
د دې ځمکې اسناد قواله تاسې لرئ
بالکل دا په املاکو کې ثبت شوې ځمکه ده چې کله دغه محکمې فیصله کړله خو دا خو د املاکو څخه یې دغه اسناد را وغوښتل محکمه خو بېل املاکو دا فیصله نشي کولی
دغه دعوی چې کړی او یا دا ځمکه چې نیسي دا څوک دي
دغه د دخیو کلی دی د هغې زورواکي دي یو شپږ اووه تنه دي په نوم د دې موږ د کلي نمایندګي کوو دا خلک دي
یعنی ټول قوم خو دا دعوا نه کوي صرف دا پنځه شپږ کسان
دغه یې نمایندګان کړي دي که نه هر چېرته چې زور یې ورسېږي بس په نوم د دې چې موږ د دې کلي نمایندګان یو مځکې غصب کوي او بیا یې خرڅوي په مونږ باندې دوی دغه اصلي مقصد یې دغه دی چې دغه کوم صحرا چې داده د مالشه وایي دې غصناد مونږ ته لاسلیک کړه چې دغه ټوله د تاسو وایي چې دې صلاحیت مونږ نه لرو دا خو د دولت ده خو محکمې فیصله کړې ده چې هر څوک دوا لري مونږ ته د راشي دې مورد په ارتباط دی مونږ سره خبرې وکړي نه دا چې مونږ خو د دې صلاحیت نه لرو چې د صحرا اسناد مونږ دې ته امضا کړو دې ته تسلیم کړو
یعنې دا پنځه شپږ کسان را مخکې شوي دي
بله
دا پنځه شپږ کسان را مخکې شوي دي
دا اووه کسه دي اووه کسه دي
د دې کلي خلک چې ته هم پکې شامل یې والي ته چې ورغلی والي مستقیما څه وویلې تاسې ته
والي فقط عریضه واخلي وایي زه اجراءات کوم فقط همدا خبره یې او اجراءات قطعا نه کوي
دغه ځمکه زراعتي ده او که نه داسې ولسوالۍ ته نږدې ده ټول زراعتي ده
چې مونږ باندې شنډه کړې ده دغه زراعتي ځکه از کوم مالشاب چې ده هغه تقریبا په حدود پنځلس سوه یا دولس سوه یا دیارلس سوه جریبه مځکه دي یا مالشاد بېل خبره ده دوی اصلا د دې دپاره چې مونږ په فشار باندې راولي یعنې تر فشار مو نیسي دا مځکه یې مونږ باندې شنډه کړې ده اوس هغه د شنډولو څخه خبره خو پنځه کاله تېر شو ولیدل چې دوی دغه شنډولو ته هم غاړه کېښودله اوس د کورونو څخه مو باسي دا فشار دی چې مونږ باندې اچولی دی
نو دا ځمکه چې دوی غواړي ستاسې نه یې ونیسي داسې کار یې پکې شروع کړی یا کښتونه یې پکې کړي که نه
تر اوسه پورې نه دی کړی خو دغه دی د کورونو چې خلک وباسي دا به کار پکې کوي
ښه دا مشکل به ورسوو مقاماتو ته به یې ورسوو
کور د آباد
د انصاف پلټه کې
دغه ستونزه مو د خوست د والي له ویاند خاغلی طالب منګل سره شریک کړه جناب منګل د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د ګیډورې د کلي نه شاید تاسو به ورسره بلد استئ دغه ول کلي سره بله
بله اورم بل استاد وګورم
نو د دې نه یو کس ټلیفون کړي د شمس الله په نامه او ویل دي چې زمون مخامخ یو بل کلی دی دوخی ورته وای دغه کیسه زوروا کی دی او مونږ خپل زمکو ته نه پریدي او امر یې کړی چې تاسو د کورونه تخلیه کړئ دی وای چې دغه مسأله محاکم ته تللې ده او درېګونو محاکم هم فیصله کړې چې دغه جیداد د ګیډورې د کلی د خلکو دی لیکن بیا هم په دې سکه کوم اقدام نه دی شوی او دا خلک زور ورور دی مونږ پازابۍ ستاسو معلومات څه دي په دې کې
ډېره مننه کوم کورم آباد خوښه او خوشاله اوسئ دغه ستونزه چې دا د اوسنۍ او د نن ورځې ستونزه نه ده بلکې دا ډېره پخوانۍ ستونزه ده او د دې ستونزې د اوري لپاره په خپل قومي مشرانو یا قومي دوښمنو د لارې د جرګو د لارې هم هڅې شوې دي په همداشان د محکمو د لارې هم هڅې شوې دي چې په دې برخه کې ځینې دولتي شکل هم صورت موندلی دی د دې ستونزې دپاره همدا نن یو پلاوی صاحب درلی تر څو وګوري چې هغلته څوک د کورونو څخه ویستل شوي دي او که نه دي ویستل شوي او د نادرشاه کوټ ولسوالۍ مسؤلینو ته په جدي توګه د ولایت مقام لخوا نه هدایت شوي دي چې دې ستونزې ته رسیدګي وکړي د خلکو هغه غوښتنې هغه ستونزې چې دي هغه ته رسیدګي وکړي
نو پلاوی ټاکل شوی دی او د پلاوی د ټاکل د نظر د څرګندولو څخه وروسته به موږ نور معلومات هم تاسو سره شریک کړو.
یعنی امیدواری شته چې دغه ستونزه به حل شي انشاءالله؟
انشاءالله موږ هڅه کوو چې د دغې پلاوی په رڼا کې همداشان د ولایتي ادارې او د قومي جوړښتونو د لارې دغه ستونزه هواره کړي او په خپل د دواړو خواونه هم هیله کوو چې د دې ستونزې د هواري لپاره د زغم څخه کار واخلي، همداشان د یو بل خبرو ته غوږ سره کښېږدي او یو بل سره خبرې وکړي.
ډېر زیات تشکر منګل صاحب.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د خوست ولایت د نادر شاکوټ ولسوالۍ د ګډوري د کلی یو سیدونکو شمسلق ازادي رادیو ته شکایت کړو چې د دغه ولایت د نادر شاکوټ ولسوالۍ د دوخی د کلی زینو مشرانو دوی ته غواخ کړي چې لزمکو کورونه دی ووزیو جیدادونه د هغوی ته حواله کړي. او د خوست ولایت د والی ویان خاغلی طالب منګل وویل چې همدانه دغه موضوع ته یو پلاوی ګمارلی چې سیمې ته ورشي او دغه ستونزې ته د حل لارې ولټوي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وي، له ازادۍ راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. تیرونی موږ ته ډیر داسې پیغامونه راغلي چې دوستانو راته په خپلو سیمو کې د موندل شوو کسانو نشانه ویلې دي او غواړي چې خپلوان او کورنۍ پرې خبرې کړي. نو که تاسو هم په خپل ورک پسې ګرځي او هم د اوس د خبرونه اوري، نو قلم او کاغذ واخلي، د دغو دوستانو پیغامونه او نشانه په غور واوري، شمیرې در سره ولیکي کې دای سي تاسو ورک هم دلته پیدا سي. وخت به مو نور نه نیسم، ورځو د دوی پیغامونه.
خالق د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ خبره کوم. زما د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته ته سلام. زما ورک ورور چې ورک شوی و عبدالقیوم، هغه ما لاسته راوستلی دی، پیدا کړی مې دی، لاسته مې راوستلی دی. نور زما سب سوي پیغامونه د پولیګرام څخه وباسي. وسلام.
السلام علیکم. زه د اولی د امام ولایت اوسیدونکی یم. زه د دوه کاله کېږي د خپل کور څخه نه برخه شوم. اوس د سترګو لږ لږ نایبه شوی یم. په سترګو کې زما قریبان ډېر خبرې دي. د امام ولایت بس ساحیه د بوتلزو د کلي اوسیدونکی یم. له تا څخه امریکا وایي به ادالانه راتلونکی نه چې نو هغه څه کوي وایي مړی مننه.
بلے السلام علیکم. زه لالان د کندهار سره خبره در سره کوم. زه دا یو نه تر مخه تللی وم روزګان ته. هلته مې د کاکا زوی بندي ونو او د کاکا د زوی ملاقات ته تللی وم. نو بیا هلته یو بندي ورور چې د مزار شریف د دولت آباد ولسوالۍ دی، نه پوهېږم هغه د کلي نوم یې ما ته واخیستی، خو هغه د کلي نوم یې ماته سیر دی. اوس البته راڅخه هېر شو. او دغه سړی چې و د احمد شاه کا زوی و، نوم یې زرغشاه ده. وایي وایي که چېرې په دغه اړه باندې دا زما معلومات زما قریبانو پورې ورسوي نو ډېر خوشحاله کېږم. او دا درې نیمې میاشتې کېږي تقریبا دلته بندي یم. نه مې قریبا هېڅوک هم نه دي راخبر او موبایل هم راسره نشته. نو که چېرې څوک یا بل قریب یا یو بل کلیوال هر څوک چې دغه غږ اوري زما ده تر هغه پورې دې ورورسي. او دغه زما د ټلیفون شمېره ده، کولی شي چې ما ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي او بیا معلومات هم ورکولی شو. 0 50 50 9 50. او یو بل شمېره ده 0 50 80 80 9 50.
ماذا ذاتی راتیو ستا کی عام دی چې حال ته یو الگ دی. تو د نو کال په شاو خاص دی هم پښتو وای هم فارسی. نن یې سماتې دا یو کال کې چې موږ پر ځای دی کار
تاسو شي په دغه شمیره دي ماته بیا زنګ وای.
السلام علیکم. سلام علیکم چیلی دازادی رادیو ټولو قدر منکر کوم کوریدن کو تړاندې کوم کشمن ترخی دین د کابل ولایت د حساب دولس والے نه. البته ګران اوریدن کو تقریبا د تیر کال اختر نه راپدی خو یو کال کیږي سما سره یو څوک د مسعود قرآنی په نامه باندې. البته تیر کال ما د همدې رادیو لاره نه دمدخ پروګرام لاره نه دی یو بل ورکه ځکه معلومات اور کبل خو بیا یو چاراته د مسجد قرآنی په نامه باندې یو کال لاندې یعنی د تیر کال لوی اختر وروسته یو چا څنګه راتو د مسجد قرآنی په نامه باندې. هغه ویلې چې زه د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ نه شپږ کاله مخکې په ایران کې زنداني وم او اوس فعلاً له زندان نه خلاص یم. خو د دوستانو کورنۍ نه هیڅ معلومات نه لرم. نو که هر څوک د قرآنی صاحب په اړه معلومات غواړي او د دې وارثانو دوستانو خپلوانو نو لطفاً د ما زنګ وای زه به د قرآنی صاحب شماره او د ده په اړه معلومات ورکړم. البته دې شمارې ته زنګ وای صفر و اته څلور و اته څلور و و و شماره بیا هم تکرارم صفر و سوه څلور اتیا و سوه څلور اتیا و سوه و اویا او یا هم دې شمارې ته زنګ وای صفر و اویا څلور اتیا څلور اتیا شپږ سوه و اتیا. نور مو وخت نه لسم د خدای په امان شه خبرونه ولرئ.
د کندهار د ولایت یو لک د درې څلور کال کېږي یو څلور کال کېږي چې راورو کو وسونه دوه کال د شهادت کېږي چې په تخنه ورک شي سوې دي کشر الکی او د چا سره ور سره وو هر روز په اړه معلومات غواړي ما سره د پدغه شمیره اړیکه ونی شي صفر وسو وسل ویش نو سو څنګه څنګه وس وسو نو نس د ازادي رادیو ته ځان مننه د خدای په امان
وسلام.
علیکم سلام. ستاسو پیغامونه نور هم را سره دی خو تر وی وقفه ورسته به د نور دوستانو پیغامونه هم را واخلو چې په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
ګرانو دوستانو محترم او اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. یو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زه عبدالکبیر هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ د شاره کې د کلي د سره په تماس کې یم. زما یو ورور ورک دی عصابي تکلیف لري ډنګر ځوان دی دا یې نشانې ستا ورځه کې زخه ده. نوم یې یار محمد دی مشهوره په دادو دی 15 کالو دی د پلار نوم یې محمد عثمان اکا دی. که هر چیرې چا ولیدی نو دا خپله جایزه دې ترلاسه کړي. نمبر د پسیو نمبر 0 2 0 2 8 5 3 6 8. بل نمبر د 0 و 4 4 0 5 8 2 3 0.
الو السلام علیکم. زما نوم عبدالستار نو د ورځې نوم یې خان مشهور کوم مشه اشپاش کاله کیږي د کندهار ولایت د نن ولایت نه د کسوې د هر څه کې په اړه معلومات لري له ما سره دی په دغه شمیره ته نه سونې سفر راوې اته تلوي شپه ته نو سو د تلوي
دا کاندام باندې د نن ولایت دا پیغام ازادي راځي ته دا پیغام ته ځنه چې ما یو د ما زوی د تقریبا 10 کال کیږي ورکسوی کار مسلمان مدغه د دادی په نامه دی ک په پاک له مسلمان مات را کی ته د ازادي راډیو سره مننه د نوښت په نامه نشري دا کوم.
السلام علیکم. من ولادت د لغمان ولایت نه متفاس نی ولې زما مشرور ده فنوم د علی محمد د 15 کال کیږي د کور نه نادر کښو ده په افغانستان او په پاکستان او په ایران په هر ولایت کې چا ته معلومات زما د تلیفون شمیره دی واخلي په دغه شمیره ما سره اړیکه وکړي. صاحب محمد مشرور نوم نه چې ګولاده او دغه مې تلیفون شمیره د رسی پر و اتو و یو صفر نه څلور اته شپږ ورور چا در کې ورور دوه لکه افغانۍ جایزه لري.
وعلیکم السلام ډوالې د غفار پنامه د فراد ولایت اوسېدونکي دي. زما سره ځای بندي و نو اوس یې معلومات نه سره ته که چېرته زما ځاغه اوري یا بل څوک د پاک له باندې معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. صفر اویا څلوېښت اووه پنځوس شپږ سوه پنځلس صفر اویا څلوېښت اووه پنځوس شپږ سوه پنځلس.
بله السلام علیکم ورورا منگا یو پیغام لرو دی منگا یو دوست دی سرطان دی اول میاشتی دی پنجشنبه لورز ما را پدی خوا لادره کده دی دی ورور نوم ویان پاچا ده اصلا نوم شمسدین ده مشهور با ویان پاچا ده نو منگ سر دی پدغل نمبر رنی تماس ونی دی صفر افصاد بیس بیس چار پینجا چار او یا صفر او سوا پینجا تیا
معلومات مسلمان روز معلومات ٹیلیفون ہو کے صفر دوا صفر دوا اته پنځه څلور اته صفر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادی رادیو ته پیغام پریږدم د هلمند ولایت د بندي کجکی د ولسوالۍ یم د زمینداور د اجخیلو وسیدونکو یم. زما ورور دی په عمر د ولس کال دی شش کال روزه څلرم د چورک دی که چاته معلومات دا معلومات راکی
صفر دوا صفر دوا څنڅه اتیا یویشت صفر دوا دا نمبر دی صدا به شماره دی ماته څنګه وو
نمبر یې زت لا دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اغلا لک محمد جان زین د شوری کوټ ولسوالی د زنګتان د کلی اوسیدن کی یو او چیرې اخ کنده اور ولایت کی چیزوں جنا یہ اور وقت کے قدم میں نہیں تھے تمام جگہ سے کہ تحت فضل دل متے دے تقریبا سر یہ اول سال کی اس نظر کا سوئی دی کہ ہر مسلمان اور تفدی اور معلومات یا اور سرا دے مسجد تلفون پتا کا سر و تبا تو دے سے سجے دے دے مہربانی سے سرا آیا ہوا آیا وہ اس کے تھا نہ تو نے سجے.
السلام علیکم جانر محمد دہرات ولایت دشندن ولسوالی دا امارت اکلی ازما ورور دی پنامه دا رحمت اللہ دا محمد شریف دوی اتلو سکال دی دو کالا کیر چی رکھوئی دی ہر چاہ چی مصرا را پیدا کئی بے پاک جان جمع ورکی او صدار الامبر دی دا تماس ہونی تی سپر اوا سپر شپاس دیر لکھ نتنگو شکر چلوئی والسلام.
السلام علیکم. زما یو زوی نه شیخه ورغله تقریبا یو کال کیږي او دا د سربانا او چاته ویل چې جرمني کې نشیر بن عمر او سره باندې دی او کزا موږ سره خیر چپاته راکړه زه سره نه حال نه کوم بس په خپل حال باندې خالص باندې کې اوسېږم ما او نو سره نه خان دې دا جبل باندې زما. السلام علیکم.
بلے السلام علیکم. یار محمد احمد زین د غزنی ولایت خزمایه واکاو راکې د حاجی محمد په نامه باندې د داسیت خان زوی دی دا وطل اسکل کی چې نادر کوي دی هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري په داش مار زده وي چې پر شپږ غوښته لور تل وکړ لور دې شپږ سو واټیا خدای مل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه زاهر الله د میدان وردګ ولایت د سیدابات ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی چې ګلامین دی رازین زوی په عمر 15 کلن 15 کال کې چې دا نه دغه شوه دی چې کله ته ورات کې په حساب او مشکل هم لري چې هغه ته په اړې په دې شمیره دی موږ ته زنګ ووهي سپر واویا دیارلس 15 15 نه یو ځل بیا سپر واویا دیارلس 15 15 نه سپر یو بل شماره سپر اوته واته اتیا دیارلس څلور پنځوس نه اویا
السلام علیکم.
زما یاد تروزای ده چې دا ومیشت کیږي درکه شو ده نوم یې سین ده او شنه غون تسترګی لري چې شپک میاشت کیږي چې درکه شو ده نو که هر چاته تاړه معلومات نه بدیش مال ادم سره تماس ونیږي سپر او یو یو شپک سپر سپر پنځو دوا پنځو
وعلیکم السلام علیکم یو فرمانی ما د قدم خپل چې نه ته زما یو د کا زو د چې وګم نشته کې د برکه شاو د څه پر وسه ویل شپکا څنګه څه څنګه شپه د شمره د نو ته زنګ وی کار ته سره ته د موجودی نه نو ته کوستري
السلام علیکم زم یا مان الله دې د کونړ ولایت سیتون کې ما زمون څخه یو ډېر نادر کا شوې ده نو مې نه مسوله ده د پلان مې ستانه ګل ده په کال د لوی اختر څخه نادر کا ده چې سره معلوماتي په دې شمیره د مونږ ته زنګ وای چې پر وای 52 یو سلواتیا والسلام
زه عبدالخالق د هلمند د ولایت د کجکی د ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت تر کوم زما ورور عبدالقیوم